پیشکش میکنیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدای ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
پاپون سن کې د ماشام شپږ بجې سوید ازادي رادیو د دوه ماشامنې خبری مجلو د خبرې دوه وخت سو چې هر یو دیرش دقیقې ده. السلام علیکم. او رچی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن په افغانستان کې پیل شو. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي خبرونه له فریبا ظاهر ناوړی.
السلام علیکم. په سر کې د سمو مهم خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې لشته لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي ګواښ سره مخامخ دي. وسلوالو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکونکي په ډزو وژل. او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او سی ایچ ای کړه ده. د دغې ادارې په راپور کې راغلي چې ستونزه په افغانستان کې د سخت وچکالۍ له کبله رامنځته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې سیمې ډېرې د ستونزې سره مخامخ دي. د هغه سیمې دي چې د غنمو کښت پکې ځنډول شوی او یا هم کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته شوې لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته سرپناه برابره شي. وسله والو کسانو نن په هرات ولایت کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت څلور کارکونکي په ډزو ووژل. د هرات امنیه قمندانۍ د رسنیو مسؤول عبدالله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار په شینډن ولسوالۍ کې شوه ده. د دغو کسانو د پاکتین په نوم یو شرکت ته کار کاوه. د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. کومې ډلې تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخوا وسلوالو برید کوونکو په چادریو کې په خوست ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید کړی دی او دوه ساتونکي یې ووژل. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 9:30 بجې وسو.
د ساتلو منځ دی ولسوالۍ اړوند سړین کلي کې د ټاکنو پر یوه مرکز په چادریو کې سوال راته دلی دی چې برید کړی چې حرکت ملي اردو او ملي پولیسو
شغلی منګل زیاتوي چې برید کوونکي په یو موټر کې هغه مرکز ته ورغلي وو خو بیرته په تیښته بریالی سول. په دې پیښه کې د دغه مرکز کارکوونکو او نورو مراجعینو ته زیان نه رسېدلی. دا پیښه داسې مال شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 2 منټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز د ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول شوې ده. هغوی ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان یا تلې میاشتې پر 28 نېټه په افغانستان کې ترسره شي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. سیول ویلي دغه لیدنه چې وړاندې نه ویلان سوې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي لیدنې په اړه د بحث لپاره ترسره سوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر وایي دواړو مشرانو د پینمنجوم په نوم کلی کې سره ولیدل. دغه کلی د اوربند په شار مشهور دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې په شمالي څنډو کې موقعیت لري چې هلته د پوځیانو حضور ډېر دی. د کیم جونګ اون او مون جی این دغه ناڅاپي لیدنه داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان کړی چې د شمالي کوریا له مشر سره یې د لیدو په اړه په هیواد کې رغونکي بحثونه دوام لري. تر دې وړاندې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره لیدنه لغوه کړې وه، خو پرون نوخته یې پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې که د شمالي کوریا له مشر سره لیدنه وسي، هغسې چې وړاندې پلان شوی وه، د جون په 12 به په سنګاپور کې وسي. ټاکل سوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په مسکو کې سره وګوري. تمه ده د دوی خبرې په شمالي کوریا د کوریل پر لانجمنو ټاپوګانو او اقتصادي همکاریو متمرکز وي. د روسي ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د 2013 کال نړیوال اقتصادي غونډې کې ګډون کړی و او د روسیې او جاپان د سوداګریزې شورا له غړو سره یې خبرې وکړې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مترو هغه تمځایونه بیرته د مسافرو لپاره پرانستل سوي چې د بمی ګواښ له کبله په موقت ډول تړل سوي وو. دغه ګواښ نن سهار داسې مهال ورکړل سوی و چې کیف د اروپا د فوټبال د اتلولۍ فاینل لوبې په درشل کې دی. دغه لوبه نن شپه د سیمې په وخت 9:45 د ریال مادرید او لیورپول ټیمونو ترمنځ کېږي او زرګونه کسان یې لیدو ته راټول سوي دي. د کیف د مترو تمځایونو کنټرولونکي ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه 15 تمځایونه تر چک ورزونی وروسته د مسافرو لپاره پرانستل سوی دي. د دغې ادارې په خبره هیڅ کوم خطر په دې سیمه کې اوس نشته. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنې خبری مجله اوري. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده. هغوی ته فرمی ورکول کیږي.
د خلکو استازي وایي کنه امن ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي. یو به په بلې پسې د وسلولو لاس ته ورسي. د ارزګان له چورې ولسوالۍ د جګړو راپورونه رسېدلي.
د ټول ولس بچیان د چمرې او شهیدانېږي په شهادت باندې رسېږي. بالکل دا د دوی د لاس چیز کومت نه ورکوي.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د ځورونې پیښې زیاتې سوې دي. په بهرني موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیه شي د تیلو د تولید په اړه نوې تګلاره خپله کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ځینې غړي وایي چې که ناامن ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي یوه به په بلې پسې د وسلولو لاسته ورسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې اورېدلی سئ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. خو کسانو چې ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبتوي شکایت کړی چې په دې پروسه کې ځینې نیمګړتیاوې شته. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
له انتقادونو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د نوماندانو د نوملیکنې پروسې رسمي اعلان وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل چې کمیسیون په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هیڅ ډول فشار ته به غاړه کې نږدي.
د کاندیدانو نوملیکنې بهیر نن 15 د جوزا څخه پایل کیږي او تر 28 د جوزا پورې به دوام لري. د قانون مطابق هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده. هغوی ته فرمی ورکول کیږي تر څو دغه فرمی خانه پوری او ډکې کړي او بیرته کمیسیون ته وسپاري.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د اعلان شوی نوملړ پر اساس لارزونې وروسته بعد د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 3 میلیونو زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسې کې ګډون کړی او د کمیسیون رئیس ته مخې چې د نوماندانو د نوملیکنې د پروسې له پیلېدو سره به دغه بهیر لا ګړندی شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د حکومت له لوري پر کمیسیون د فشارونو خبره رد کړه او ډاډ یې وښود چې کمیسیون به د انتخاباتو پروسه په شفافیت ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال معزولہ دولتي د کمیسیون په چارو کې د جمهور رئیس د مداخلې په اړه ویلي و خو جمهوري ریاست بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې وه. اخوا د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو یو شمېر نوماندان چې کمیسیون د نوملیکنې لپاره راغلی وای کمیسیون ډیر په عجلې او له نیمګړتیاو سره سره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه پیل کړه. له کابل څخه ولسی جرګې ته نومان سید فرهاد هاشمی.
مشکل اساسي انجاست کې کی ثابت
دی وای اساسي ستونزه دا ده چې څوک دا ثابتوي چې په زورو تذکیرو کې چې زه کمیسیون تسپارم او همدارس یو بل کاندید کمیسیون ته ورکوي 15% تذکیرې مشابهت لري. دا یو خلا ده او موږ فکر کوو چې نور ستونزې ته بل لار هواره کړي. د خاغلی هاشمی خبره که کمیسون ژر تر ژره د نوماندانو د سبتولو په پروسه کې موجوده ستونزې حل نه کړي، خایي د خلکو په څیر د نوماندانو ونډه هم کمه وي. خو د کابل د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر اول رحمان رودوال بیا ازادي راډیو ته ویل چې د نوماندانو د سبتولو پروسه شفافه ده او په دې برخه کې نسبي موجوده ستونزې به هم ژر حل شي.
عمردل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو دپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن پیل سوه. د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې او شفافیت د څرنګوالي په اړه د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت ادارې چارواکي نن استجواب کړی وه. وکیلانو ویل داسې اسناد او شواهد لري چې له مخې تذکرې او سټیکرونه جعلي جوړیږي. دا چې په دې اړه حکومتي چارواکي څه سپیناوی لري د رحمت الله افغان راپور په سره واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وای د امنیت نشتون د کمیسون په کارونو کې مداخله، د جالي تذکرو جوړول او ورباندې سټیکرونه لګول راتلونکي انتخابات بحراني کوي او د دوی په وینا افغانستان به د سقوط په لوري بوزي. د دغو ستونزو په خاطر د شنبې په ورځ ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د وګړو د احوال د ثبت ادارې چارواکي استجواب کړی وو. د دغه جرګې غړي داود کلکاني ادعا وکړه چې داسې اسناد ورسره شته چې ښایي جعلي تذکرې او جعلي سټیکرونه جوړیږي. په کابل ښار کې د حکومت تر سترګو لاندې سټیکر او تذکرې ټول په جعلي ډول جوړیږي او خلکو ته په واک کې ورکول کیږي. د دغه جرګې بل غړي محمد اکبر ستانکزي وویل د لوګر په یو شمېر ولسوالیو کې هیڅ نوملیکنه نه ده سوې او په خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمه ییز دفتر د سوداګرۍ په مرکز بدل سوی. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان مریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د نوملیکنې بهیر پیل سوی او د شنبې په ورځ ورته د نوماندو د نوملیکنې بهیر هم پیل سو. د وګړو د احوال د ثبت ادارې رئیس همایون محتاد ولسی جرګې ته وویل له دوی سره دغه اسناد نه دي شریک سوي او که څوک لري د ملي امنیت له ریاست سره دي شریک کړي.
په دې برخه کې چې تذکرې جعلي دي او یا هم د تذکرې پاڼې د خلکو په واک کې ورکول کیږي، تر اوسه هم موږ د داسې کومې پېښې شاهد نه یو چې کشفي او استخباراتي ادارو داسې یو څه کشف کړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا سرپرست اورنګ زیبای په ټول افغانستان کې د نامنیو او د موادو د نه رسېدو له امله له 1100 څخه زیات د نوملیکنې مرکزونه اتړل سوي دي.
په ټوله کې خلاص مرکزونه 3401 نوي کېږي، 3201 دېرش مرکزونه خلاص دي، 328 مرکزونه سقوط دي. لوړ امنیتي ګواښ له امله 303 دېرش مرکزونه بند دي او د موادو د نه رسېدو له امله
سیکان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له پخوانۍ ژمنې سره سم به شفافو انتخاباتو ته لاره هواروي، خو دوی دا هم وایي چې په دې برخه کې د حکومتي مسؤلینو او خلکو مرسته اړینه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو ځینې غړي وایي کنه امنو ولسوالیو ته تجهیزات ونه رسیږي، یوه په بلې پسې به د وسلولو لاسته ورسي. دوی وایي چې طالبان په جنگ کې د پرمختګ توان نه لري، خو د حکومت بېغوري د امنیتي وضعیت د خرابۍ سبب سوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
زابل، هلمند، غزنی، فاریاب او جوزجان هغه ولایتونه دي چې نامنوی جدي اندېښنې راپارولې دي. په ولایتي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یادو ولایتونو استازي وایي د ولایتونو ځینې برخې یې د سقوط په حال کې دي او که دولت ورته جدي پاملرنه ونه کړي د ولایتونو مرکزونه به یې هم لکه د فارا په څیر د طالبانو په لاس سقوط شي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي همدا اوس د دغو ولایت څو ولسوالۍ د طالبانو تر محاصرې لاندې دي. لدې سره د جوزجان د ولایت شورای وغړي حلیمه صدف د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې د سختو جګړو خبره کې وایي طالبان د جوزجان د څو ولسوالیو د سقوط په هڅه کې دي. له دې وړاندې پولیسي جرګه کې د خلکو ځینو استازو د افغانستان په څو ولایتونو کې د هم مهاله جګړو عمده لامل د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو کمښت بللی دی. په څو ولایتونو کې د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د فراه ښار اړوند په څو پوستو حملې وکړې او د لنډمهال لپاره د ښار ځینې برخې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې تیزه جګړه روانه ده دښمن یې سخت ځپلی او مخالفین د کومې برخې د سقوطولو توان نه لري. د یاد وزارت د وایانده دفتر سرپرست محمد راتمنش د وی د دښمن تحرک په کمیدو دی او په ولایتونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده هلته هر ورځ زموږ عملیات ډیریږي. همدا نن مو یوولس ولایتونه سازماندهي کړې دي چې په نتیجه کې موږ ښې لاسته راوړنې لرو. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح ټینګار کوي چې که دولت د وضعیت بدلولو ته جدي پاملرنه ونه کړي د خلکو روحیه به لا کمزوري شي.
د همدغو انتقادونو په لړ کې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان وایي چې چورا ولسوالۍ د محاصرې په حال کې ده. ولسوال هم دا مسله تاییدوي چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال حضور لري. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین وایي دغه ولایت شورا ولسوالۍ نن هم وسلوالو طالبانو ساخته محاصره کړې او د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي د شنبې په ورځ د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په یادو ولسوالۍ کې نن سهار هم امنیتي ځواکونه و امنیتي پوستې پرته له مقاومت وسلوالو طالبانو ته خوشي کړې چې څلور د پولیسو وي او درې هم د ملي اردو وي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې تېره شپه د نشوت پر مهال د ملي اردو یو بل پوسته هم وسلوالو طالبانو سقوط کړي او پر مهال د ملي اردو څلور تنه سرتیري وژلي، څلور تنه یې ټپیان کړي او پاتې نور هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي. ښاغلی فضلي زیاتوي که چیرې یادې ولسوالۍ ته عاجله توجه ونسي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. بل خوا بیا په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر ځایي او دولتي باوري سرچینې وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس په بازار کې له افغان پوځ سره په جګړه بوخت دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په یاد ولسوالۍ کې د نشوتو پر مهال شل تنه افغان سرتیري وژل شوي، پنځلس تنه ټپیان شوي او څلور تنه نور هم وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. په ورته وخت کې بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي هم مني چې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ محاصره کړې او د سکوت له ګواښ سره مخ ده، خو وایي چې هلته تېره شپه یوازې یو پولیس وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی.
یا د ولایتي ادارې او یا د مرکزي ادارې څخه د خلکو ته یو کومک فشار ده. خلک دې بربدره حالت کې تیار لري.
د اورزګان ولایتي ادارا او امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو له مرکزي ادارې سره په اړیکو نیولو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم وایي چې وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل شوي او اوس د ولسوالۍ په بازار کې جګړه روانه ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خلک ټول له بازار څخه وتلي او په ډېر بد حالات کې قرار لري. دوی هم له مرکزي دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
دا ټول ولس بچان دي چې مري او شهیدانیږي، شهادت باندې رسیږي. بالکل دا د دوی د لاس چې کومک نه ورکوي او دیوال په دیوال نور مستنګ وایي په دې کیلومتریک په لځایږي لس متره خواته نه دي.
د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استولي برېښنالیک ویلي چې ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمیر پوستې سقوط کړي او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دروان تعلیمی کال په پایل کې د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو جوړول ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د یوه ښوونځي لپاره هم ودانۍ نه ده جوړه سوې. د کلو پراختیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک مالی مرستو ته په تمه دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له زده کوونکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه ژمنه سبان د دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د یوه ښوونځي ودانۍ هم نه ده جوړه شوې. د کلیو د پراختیا وزارت چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو مسؤلیت ور تر غاړې دی، وایي چې د دغو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو طرحه بشپړه شوې، خو له نړیوال بانک نه د مالي امکاناتو په تمه دی. د دغه وزارت ویاند فریدون آژند د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په پام کې د چپ روان میلادي کال کې د 3000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي.
ما در قدم اول فهرست از نیازمندی های وزارت
مون په لومړی ګام کې د پهنې له وزارت نه د ارتیا فهرست تر لاسه کړي. د شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره ټولې طرحې او پلانونه بشپړ شوي، او نړیوال بانک ته منتظر یو چې مالی بودیجه ورته برابر کړي.
د ده په خبره د دغه شپږ زره ښوونځیو د ودانیو د جوړولو بودیجه چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر اټکل شوی، د نړیوال بانک لخوا تایید او وروستۍ شوی، او په لږ وخت کې به افغان حکومت ته ورکړي. د ده هم وویل چې دغه ښوونځي د خاري میثاق د پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وایي، د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی د زده کوونکو پر روحیه او د تدریس په بهیر منفي اثر کوي.
یکی از رکنهای اساسی تعلیم و تربیه
د ښوونې او روزنې یو اساسي رکن د خوندي چاپېریال موجودیت دی. په خوشینۍ سره موږ ترې برخمن شوي نه یو. د پوهنې وزارت 15% ښوونځي ودانۍ نه لري.
د وویل په مرکز او ولایتونو کې 8000 ښوونځي ودانۍ نه لري. بلخوا د پوهنې او شمیر پوهان وایي، نامنی اداري فساد د ظرفیتونو کمواله او د تدارکاتو پیچلې پروسه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو د بهیر پر وړاندې عمده خنډونه دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ښځینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي، په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ځورونې په زیاتېدو دي. د دغه مرکز مشر وویل، دغه ځورونې د دې سبب سوي چې خبریالان خپلې دندې پرېږدي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ د مرکز چارواکي وایي، په رسنیو کې خزینه خبریالانې له خپلو کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسي خلکو یا خو ځورول کېږي او یا ورسره توپیري چلند کېږي. د دغه مرکز مشر فریدی نکزات د شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل، دغه ځورونې د دې لامل شوي چې یو شمېر خزینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. کله چې د دې فرصت نور کول کېږي چې یوه ښځه د خبریالې په توګه کار وکړي او خوندیتوب ونه لري، همدلته دی چې ځپل کېږي او وړتیاوې لمنځه ځي، او د دې لامل کېږي چې ځان ګوښه ونیسي او داسې یو حد ته ورسیږي چې بالاخره مجبوره شي خپله مسلکي دنده پرېږدي او غیر مسلکي کارونو ته مخه کړي. مېرمن نګزاد وایي، دغه ځورونې او توپیري چلند نه یوازې په کابل بلکې د هېواد په بېلابېلو برخو کې لیدل شوی دي. جنسیتي توپیري چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1030 خزی په کار بوخت دي، چې په وینا یې دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. دوی وایي فکر کوي چې د خزینه ژورنالیستانو وضعیت د ښه کېدو پر ځای ورځ تر بلې خرابیږي. د کابل د یوې سیمه ییز راډیو خبریاله مقدسه هاشمي وایي، نه یوازې خزینه خبریالانې بلکې په ټوله کې خبریالان نور ستونزو تر څنګ د حکومتي چارواکو له ناسم چلند سره هم مخ دي. دوی وایي کاري چاپیریال کې هم له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جعفر راستین چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و، وویل چې دوی د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري لپاره ځینې مهم اقدامات ترسره کړي دي.
وزارت اطلاعات فرهنګ کارهای را انجام
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خزینه ژورنالیستانو د ستونزو د هواري او خوندیتوب لپاره کارونه ترسره کړي. له هغې ډلې د یوې کمیټې جوړول دي. دغه کمیټه تر ډېره توانېدلې چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پېښې وڅېړي او ورته رسیدنه وکړي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې چارواکي وایي، په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو ستونزو ته په هغه کچه رسیدنه نه ده شوې چې اړتیا ده. دوی وایي که چیرې وضعیت دوام وکړي او اړوند قوانین پلی نه شي، په راتلونکو کلونو کې به په رسنیو کې تر دې هم د کم شمیر خزینه خبریالانو د حضور شاهدان وسو.
ستاسو له پیغامونو
سر ته پیغام پیدا مال ادر ولسوالۍ څخه نوم نه هوډل او پرشاد هغه کسان چې دوه ساعته او درې ساعته پیدل مزل کوي د ادر مرکزي نسیت د خپل تعلیم لپاره ځي د ادر حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي خصوصا د ادر لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی هیله ده چې د آزادۍ راډیو مرسته زما د پیغام غم وخوړل شي تر څو د تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نه شي او په سالمه فضا ورته غوره شي او
کل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټوله خرڅوي دي کوم نه هیبت الله دي کسم الحق دي کوم مولانا تقی عثماني دي د ټوله خرڅوي دي د پنجاب د ورس غلامان دي د پیسو د پاره هر څه کوي هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جای نه پاره هغه نه کوي چې اسلام خرابوي د جن بدنامي جوړوي او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسیر اصلي فرصتو باندې دغه ځانمر کې کدایان راستي دي په خپل ول په خپل پاکستان کې په پنجاب کې هر کو پر عمل د سر کېږي هلته ول دا کدای نه کېږي د ځانمر دي نه کېږي د افغانستان د غیر راځي خو هر کو پر عمل په هر کو کې په راکوټ کې دي لاندې غوښ خورې جوړې کړي کښې به لا دي قسم الحق دي کته کې اوسمانی دا ټول قاتلان ځلمان دي مخه مخ مجلسونو سره کړي هیڅ دلیل دی ماته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې د ځانمر دي روا دي علماء باندې
دا پکتیا څمکنه ورسوالینا سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم زما غوښتن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال د 1969 تعلیمي کال د 1971 د میاشتې مارچ نه دی ورکړ شوی او خونکو د بیلابیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
سعودي عربستان او روسیا شاید تیلو د بایو د لوړوالي د مخنیوي په هدف خپل د خامو تیلو تولیدات زیات کړي. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د پریکړې چې پر ایران او وینزویلا به چې د تیلو ستر تولیدونکي هیوادونه دي سخت بندیزونه ولګوي د تیلو بیې لوړې کړې دي. له 2014 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د خامو تیلو بیه په هر بیرل $80 ته لوړه شوې ده. خو د سعودي عربستان او روسیې تر دې اعلان وروسته چې د تیلو د بیو د ټیټولو لپاره به د خپلو خامو تیلو تولیدات زیات کړي د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له $80 فی بیرل ته راښکته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل د تیلو د صادرونکو هیوادونو لخوا د خامو تیلو پر تولیداتو محدودیت د دې سبب شوی ده چې په مصنوعي ډول د تیلو بیې لوړه شي. د ولسمشر ټرمپ همدا ټویټ د دې سبب شو چې د تیلو د تولید او صادراتو نړیوال سازمان اوپیک د تیلو د بیو د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. اوپیک په 2018 کال کې وروسته تر هغې د خامو تیلو د تولیداتو د کمولو پریکړه وکړه چې د هر بیرل بیه تر $150 هم ټیټه شوې وه. سعودي عربستان او روسیه ویلي دي چې د خامو تیلو د تولیداتو زیاتول به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په تدریجي ډول پیل شي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د تیلو او انرژي وزیر د راتلونکې مۍ میاشت په 28 او 30 نیټه د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپیک د غړو هیوادونو له مسؤلانو سره ویني. په دې کتنه کې به په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو د بیو د کمولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشي.
اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمېر 8.6 میلیارد کسانو ته لوړ شي. تفصیل په دې مطلب کې تر 2030 میلادي کال پورې یعنی 2030 وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیاردو ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډېر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې اول مقام لري د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي، خو په هند کې تر ډېره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دی، د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی.
اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندستان چې د وګړو شمیر پکې 1.3 میلیارد تر رسیدي په دویمه درجه کې راځي، او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي. له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله چې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي، له فرښتې نگا څخه واورئ چې له تازه راپورونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغله.
تشکر.